درنو دوستانو ستړي مو شي سار مو په خیر او نیکمرغه اوس هدا ازادي لريو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما چملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنه یو په دې هیله چې وخا خوشاله او آرام ورځ په مو فایل کړی وي. د ازادي لريو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم دا مهم خبرونه سر ټکی. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دیبالا کلي سیمه کې د چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. بلخوا دا چاودنه او پکې پراخ ملکی تلفات په نړیوال کچه خندل شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولې. او په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ښاغلی میاخیل پرون ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او بشریت دښمنانو کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دا حمله دوی نه ده کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او د ملګرو ملتونو سازمان هم په هسکی مینې کې پرونی حمله په شدت غندلې. د هسکی مینې د چودري په جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت چاودنه وشوه. د ننګرهار د والی ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې څرنګوالی لاندې څرګند. په تلفاتو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پرته ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه خلک لا هم تر خاورو او ډبرو د لاندې شوو لمونځ کوونکو په رایستلو لګیا دي. اخواته په ناټو او په کابل کې د امریکا پر سفیر سرپیره ملګرو ملتونو هم دا حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عموم منشي انټونی ګوتیرس له خولې په یو ریپورت کې ویل شوي دي چې دا دې حملې عاملین باید ځواب ورکړي. دا بخښنې نړیوال سازمان بیا په یوې اعلامیې کې په هسکی مینې کې د لسګونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نن نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن د میزان په 28 اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه او په کومه ورځ د ټاکنو ابتدایي نتایج اعلانولی شي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل د انتخاباتو د شفافیت د تامین او د تور او سپینو رایو د بایومټریک او غیر بایومټریک درایو د جلا کول لپاره احتمالا د ټاکنو ابتدایي پایلې په تاخیر لانیږي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوي. د بدخشان د بهارک اشکاشم د سرک جوړولو مسولان وایي چې دا لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. دا سرک د بدخشان له بهارک ولسوالۍ پیلېږي، په اردو جو زیباک کې تیریږي او همدارنګه اشکاشم ولسوالۍ کې د تاجکستان پر پوله ختمیږي. د دې سرک د جوړولو کار د روف عزیز په نوم یو شرکت ته سپارل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا په هوایي حملې کې د راس العین ختیځو پولو ته نږدې د باب الاخر په کلي کې دا کسان وژل شوي. په حملو کې د کردانو د ډیموکراټیکي سوریې ځواک اته جنګیالي هم وژل شوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر یو ټویټ ولیکل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره غږېدلی. ټرمپ ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې به د سنایپر ټوپک او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي او پر هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. د اروپا د فوټبال اتحادیې ویلي چې د روسي او کاسوبو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبو اجازه نه لري. د اروپا د فوټبال د اتحادیې د بیړنیو حالاتو پلاوي پرون دا پریکړه وکړه. د پلاوي وویل چې د روسي او کاسوب و لوبډلې تر بلې خبرتیا پورې د مخامخ کېدو اجازه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فوټبال لوبډله په 2020 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال په فاینل مسابقو کې د ګډون لپاره غوره شوې ده. او په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه او ستور مزلو یوې جوړې سپیس واک یا وکړ یا په خلا کې وګرځېدي. هغوی دواړه د امریکا د متحده ایالاتو دي. کریستینا کوخ او جیسیکا میر پرون له نړیوال فضایي سټیشن ووتلي او د خپل فضایي سټیشن د لابراتوار د برق یو برج ترمیم کړ. دواړه تقریبا 15 ساعته له نړیوال فضایي سټیشن ووتلي وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له هغو سره ویډیوي خبرې وکړې. ورته وویل چې هغوی ډېرې زړورې او فوق العاده ښځې دي. ټرمپ هغو ته وویل چې د امریکا خاص استازیتوب یې کړی او امریکا ورباندې ویاړي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د دی بالا سیمې د چودري په جماعت کې پرون په حمله کې نږدې سل تنه وژل شوي او زخمیان شوي. هسکی مینه د جلال آباد ښار 50 کیلومتره کې ده. تازه حال به په دې اړه درته وړاندې کړو. همدارنګه به دا چې د دې حملې په اړه پراخ نړیوال او د بېلابېلو سازمانونو عکس العملونه راغلي دا به هم درسره شریک کړو. دا بم واوري چې د بغلان کې سباندې 50 بایومټریک دستګاوې ورکې شوې دي. په دې موضوع بل کابل درته ریپورت وړاندې کو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې د پوخانی د کندهار د پوخانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د تلین له مراسمو حال درکو چې په کندهار کې پرون ترسره شوی و. که وختونو ریپورټونه به هم ولرو. د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربند له موافقې سره هم درنوې جګړې شوې دي. د دې موضوع په اړه هم تازه حال درکوو. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. تاسو زموږ غلاس ادي راډیو نو ورېدا ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د دی بالا کلی د چودري په جماعت کې په حمله کې نږدې سل تنه وژل شوی او یا ټپیان دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پراته ده. چودنه په داسې وخت کې وشوه چې خلک د جمعې په لمانځه ولاړ وو. دا ریپورټونه په حواله د چودنې له زور جماعت پر خلکو رانړېدلې او له دې عمله ډېرو خلکو ته زیان رسېدلې. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورټ کې.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسیټ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې چاودنه انتحاري وه که بل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکي ځوانان، ماشومان، د پاخو مر نارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا چاودنه په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړي دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی منلی. خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حمله یوه ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په یوه رپورټ کې د ملکي تلفاتو د بېساري لوړېدو خبر ورکړ. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي وو چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,310 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 20% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما د بشري حقونو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورټ او په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ویلي.
یوناما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کاژوالټیز ان د فرست 9 مانثس اف
اټ. هغه معلومات چې یوناما سپکري څرګندوي چې د دې کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې کې 40% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حمله او نور چاودنی وي. دوهم لوی دلیل ځمکني عملیات او هوایی حمله وي. یوناما په ننګرهار کې د پرونی پیښې په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د افی نړیوال سازمان په دې اړه په یو بیان کې چې پرون مخصوص رسنیو ته استول شوی په زغرده لیکلي چې پر ملکي خلکو او لمونځ کوونکو حمله جنګي جنایت دی. د افی نړیوال سازمان د آسیا د جنوب د برخې مشر ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کمیدو نه بلکې د زیاتېدو په حال کې د قربانیانې اکثر ملکي خلک دي. نړیوال باید د افغانانو تلفاتو ته پام وکړي او پر نړیوالو بشري قوانینو داسې سرغړونې باید پابېزه ونه انګېرل سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس په ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جمعات کې همدی حمله چې لمونځ کوونکي پکې ووژل شول په شدت غندي. جان باس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم په ټویټر لیکلي چې په ننګرهار کې حمله غندي او د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ د دی بالا د سیمې د چوترې په جمعات کې پرون په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې حملې په تازه جزئیاتو مو رپورټ واورید. په بیلابیلو اعلامیو خبرپاڼو او څرګندونو کې د ملګرو ملتونو عمومي سازمان ناټو په کابل کې د امریکا سفارت همدارنګه نور لویدیځو سفارتونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا حمله غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان په ویل امی کې په لمونځ کوونکو دا ډول حملې جنګي جنایت بللې.
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د دې ولایت د پخانی امنی قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلندن منځري په مراسمو کې د کندهار قومي مشانو پر حکومت انتقاد کړی چې د دې زړور جنرال د وژنې د قضیې په څېړلو کې هڅې جدي نه وي. بلخوا د کندهار اوسیدونکو وایي د قمندان رازق تر وژل کېدو وروسته امنی زیاته شوې او د ترور یا هدفي وژنو غلاو او انسان تښتونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. جنرال رازق تیر کال د تلې په شپږمه د کندهار په ولایت ودانۍ کې هغه مهال د د یو ساتونکو لخوا چې ویل کېږي د طالبانو سره اړیکې درلودې ووژل شو. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
ولایتي چارواکي د لومړي تلین په مناسبت مزار ته د ګلونو د ګډوی په وروړلو پیلوي. د جنرال عبدالرازق پر مزار د ګل ایښودلو تر مراسم وروسته د کندهار چارواکو، قومي مشرانو او د دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ویناوالو د جنرال عبدالرازق زړورتیا، جګړیز مدیریت او له ولس سره پر پیاوړو اړیکو خبرې وکړې. د کندهار والی حیات الله حیات وویل چې جنرال عبدالرازق د هیواد په دفاع کې خپل سر قرباني کړ او مبارزه به جاری ساتل کیږي.
د دې ویاړلي ولایت قومونه ټول خپل اتفاق او یووالی وساتي، په ډلو او فرقو او ځانځانیو ځان ونه ویشي، تر څو لومړی د کندهار او ورپسې د ټول افغانستان د سولې، امنیت، ثبات او پرمختګ اتلان شي. دا د دې جنرال ارمان دی.
په دا غونډه کې پر حکومت نیوکه وسوه چې د جنرال عبدالرازق د وژلو د قضیې د څېړلو پایلې پټې ساتلې او په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورن کړ. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سی جان خاک رضوال او یو تن قومي مشر حفیظ الله مجاهد له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې دي د جنرال عبدالرازق لاره تعقیب کړي.
دې سر سره موږ ته په افغانستان کې څوک نه راپېږي، په کلي کې نه راپېږي، په وطن کې نه راپېږي. خو موږ ته چې په دغه نظر لرو چې یو کوچنی د لس کالو د پنځلس کالو پاتې او یوه خور پاتې، موږ په دغه خپل داسې یو کمزوري له لاسه نه ورکوو، داسې یو شی به له لاسه نه ورکوو چې موږ نو بس ختم کړو. بالا موږ کار خلاص وو.
هغه ځان مرګې زما په خپل لاس د دس رکشینستل دي او د پیسې په لکور کړی دي او خپل کور ته استول دي او هغه خلک وس ژوند دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کندهار د قومي مشرانو خبرو ته په عکس العمل کې وایي چې د جنرال عبدالرازق قضیه څېړل سوي او د پیښې ډېر عاملین نیول سوي دي. جنرال عبدالرازق تیر کال د میزان په 26مه نیټه د کندهار په ولایت مقام کې د هغه مهال د والي د وساتونکو لخوا چې ویل کیږي د طالبانو سره اړیکې درلودې ووژل سو. بل خوا د کندهار اوسیدونکو وایي د جنرال رازق تر وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې ناامني زیاته سوي او د ترور یا هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. شاریان وایي د نامنوی د پیښو د زیاتوالي لامله د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن سوی. د خلکو په وینا وسلوالو موټرسایکل سپرو په تیرې وکال کې په هرې اونۍ کې درې تر څلورو پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کړي.
نو دا اوس کړه د حکومت بېغوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډېریږي، ځوانان مشیدانیږي، ورځ په ورځ دغه بې امني زیاتیږي.
خو موږ کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سره مال په سکون کې، ځکه کچیر دغه بریدون او دغه چرکی دوام وکړي، کېدلی شي خلک سرمایه د جزا څخه انتقال کړي، پنګونه د جزا څخه ویوسي، همدارنګه زړه نه کښه چې دلته ووسي. نو دا په موږ کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمینه مساعده سي. نو غوښتنه مو دا ده په موږ کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
د کندهار امنی کمانډان او د جنرال عبدالرازق ورور تادین خان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته د کندهار د امنی کمانډان په توګه ټاکل شوی، په دغه ولایت کې د نامنویو او جنایي پیښو د زیاتوالي خبره مني، خو وایي چې په پیښو کې شکیل کسان نیول سوي او سزا ورکول سوي.
هر څوک چې چاته ودی دی یا وژلې دی، ان شاء الله نه څوک وژلې نه هغه پاتسوي کې څوک تښته ودی هغه مینه ولي دی، قانون ته سپارلې دی. د روح ډېرې ډېرې نیول کېږي، سره والي ته روزه معرفي کېږي، اوس په جنایي
جنرال عبدالرازق چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېدی، په 2018 میلادي کال کې د کندهار د امنی کمانډان په توګه وټاکل سو او په دغه ولایت کې د طالبانو په مخنیوي او د نامنویو په مهارولو کې ډېر مهم رول ولوباوه.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. وسم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د جمعې ورځې چاودنې ته کتلي چې پکښې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دا چاودنه په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یوه جومات کې سوې ده او ټول لمونځ کوونکي هدف ګرځېدلي دي. واشنګټن پوسټ لیکلي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو طالبان او داعش سخت دریځې په ننګرهار او د افغانستان په ختیځ کې فعال دي. وروسته راغلی چې په ننګرهار کې چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه سوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د ملکي تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د روان کال د نهو میاشتو پر مهال تر 2500 زیات ملکیان وژل سوي دي او شاوخوا 15,000 نور ټپیان سوي دي. راپور د دغو تلفاتو د 28% تلفاتو مسؤلین طالبان او نورې وسلوالې ډلې بولي او د 26% تلفاتو مسؤلیت افغان ځواکونه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم دې ته کتلې چې په تیرو لسو کلونو کې د جولای میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. د ورځپاڼې په وینا د ملکیانو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات هم له طالبانو سره د خبرو تر درېدو وروسته زیات سوي دي. ورځپاڼې لیکلي، امریکا د ژمي تر اخره له طالبانو سره په خبرو بوخته وه او دواړو لورو هڅه کوله چې د خبرو پر مهال لوړ لاس ولري. نو د طالبانو حملې زیاتې سوې او امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات هم ډېر کړل. نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو او نورو سختدریځو ډلو په بېلابېلو سیمو کې حملې زیاتې کړې او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په ملاتړ هوایي او مځکني عملیات هم زیات کړل. په نتیجه کې د ورځپاڼې په وینا تر ټولو زیات تلفات په دې جګړه کې ملکیانو ته اوښتي دي. د امریکا چاپ ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکیانو تلفاتو زیاتېدو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو په راپور کې د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ یو بل ټکان ورکوونکی ټکی هم سته چې په نهو میاشتو کې د دغو ملکي تلفاتو 40% یې کوچنیان او ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې رئیس فیونا فریزر وایي، تیرې درې میاشتې یعنې جولای، اګست او سپتمبر د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وې. د دې په وینا په لاس جوړ سوي چاودېدونکي مواد او وروسته عملیات او نښتې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو کچه ډېره کړې ده.
دا د آزادۍ راډیو ده. په بغلان کې څه باندې د 50 بایومیټریک دستګاهو د ورکېدو رپورټونه ورکړل شوي. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ دا ادعا کړې او وایي چې دا به د رایو په نتایجو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې یو شمېر بایومیټریک دستګاوې نادرکه دي. په دې اړه تفصیل ناجی صافی وړاندې کوي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تقلب په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو په ورځ یوازې په بغلان کې د بایومیټریک څه باندې 50 دستګاوې ورکې شوې دي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا به د ټاکنو په پایلو ناوړه اغېزې وکړي.
څل نه پورته کامل ورکې شوي دي. نو دا خپله ښیي چې په دې کې جدي ستونزه شته. که چېرته د کاندیدانو سیالي پوره کې ډېر نږدې وي نو دا ډېر تاثیر کوي.
تر دې مخکې هم په کابل، فراه، نیمروز، روزګان، پکتیا او خوست ولایتونو کې د بایومیټریک دستګاو د ورکېدو اندېښنې مطرح شوې وې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې یو شمېر بایومیټریک دستګاوې ورکې شوي. د دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وویل،
یو شمیر میموری کارتونه او دستګاوی ورکې دي خو موږ کره شمېرې نه لرو. دا به ډېر ژر کمیسون معلوم او د رسنیو په واک کې ورکړي.
له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مرستیاله ویانده زرمینه کاکړ وایي، هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي چې په دغه کړنه کې لاس ولري. که چېرې ثابته شي چې دا د کومو کسانو کار دی، د ټاکنو قانون په اساس به هغوی عدلي او قضایي ورګانونو ته ور وپېژندل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ولسمشرې ته یو شمېر نوماندانو او د سار ځینو بنسټونو ویلي چې له بایومیټریک دستګاو پرته کارول شوي رایې ورته د منلو وړ نه دي. هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ورباندې ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربند له موافقې سره هم درنې جګړې شوي او د تلفاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې له خپل ترکی سیال سره یې خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې اوربند یې مراد کړی دی. جزئیات له فرشتې جلال زیولو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره شغېدلی دی. ټرمپ پرون مخصوصا پر ټویټر ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې د سنایپر ټوپکو او هاوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې په سوریه کې د وضعیت په اړه د ستر پرمختګ خبره کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي دي او په هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. خو په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې په مشرۍ ځواکونو هوایي حمله کړې دي. د ادارې ویلي چې په هوایي عملیاتو کې 14 تنه وژل شوي دي. هوایي حمله د راس العین ښار ختیځو پولو ته نږدې د باب الخیر په کلي کې شوې دي. په دې سیمه کې د ترکیې د متحدو ځواکونو له لوري د هوان مرمۍ هم شتل شوې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک 8 جنګیالي هم وژل شوي دي. د ترکیه حکومت د پنځشنبه په ورځ لایو لوړتبه امریکایي پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په مشرۍ انقره ته تللی وو د سوریې په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د پنځشنبه په ورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 130 ساعته د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریې پولې ته نږدې له مسؤون زون څخه ووځي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې که کورد ملیشه له سیمې ونه وتل دوی به د کوردانو پر ضد خپل پوځي عملیات د اکتوبر په 22 له سره پیل کړي. خو د کوردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکې سوریې ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون ویلي چې ترکیې ځواکونو اصلا عملیات نه دي درولي. هغه ویلي چې ترکیه له کړې موافقې سرغړونه کړې ده او په سیمه کې هوایی او ځمکني عملیات جاری ساتلي دي. مصطفی بالی ویلي چې د ترکیه هوایی او ځمکنیو قواو د وسوالو پر پناه ځایونو د ملکي خلکو پر استوګن ځایونو او روغتونونو حمله کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. د ترکیه حکومت هغه کوردان چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله تروریستان ګڼي.
دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې په جمعات کې د پرونی چاودنې له کبله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا ناټو د ملګرو ملتونو عموم منشي په کابل کې د امریکا سفیر او همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان دا حمله غندلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یوې اعلامیې کې ویلي دي د لمونځ کوونکو وژل جنګي جنایت دی. او د سوریې په شمال کې د ترکیې د روانو عملیاتو په اړه وروستي رپورټونه وایي چې له امریکا سره د اوربند د توافق سربیره ترکیې د غلطه عملیات جاری ساتلي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی په دې خبري مجله کې د خبرو شو ریپورټونو او خبرونو تفصیل ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې جعفر احمدی راشي او بل خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه ده؟
نوم می ساجده.
د کوم ځای اوسیدونکې؟
د ارزان قیمت احمد شاه بابا مینه 12 منه هي.
خپل د خوانځي څه کوون کې؟
او
څوم ټولګي کې؟
نه هم ټولګي کې.
ها نه هم ټولګي کې او څوم نمره؟
اول.
دا راته وایي چې ستا کتاب چاپ شوی دی، د دې کتاب په اړه راته وغږیږي، دا څه کتاب دی؟
یعنی د قصې کتاب د ماشومانو لپاره، د یو ولی د په اړه کې دی چې لوبې هم کې باید او درس هم وایي. درس تر څنګ ملګری باید هم ولري، خو ښه ملګری ولري او نور هم داسې د لوبې باید هم کې چې ساتيري هم کې او د چې درس خز د شي هغه تر څنګ به.
ها لکه څنګه دی ولیکه دا کتاب؟ څنګه دا فکر درته پیدا شو چې یو کتاب ولیکه؟
لومړی ما شیرونه لیکل او د شیرونو نه وروسته ما د خپل مکتب په باره کې یو لومړی قصه ولیکله چې باید لومړی قصه زما د مکتب په باره کې.
شیر دې کې ورته وایي تا ویل شیر دې هم لیکلای. دا خو ډیر زیات شعرونه لیکلي دا کتاب چاړه ویراړه وکنه په دې پانو کې ډیر زیات شعرونه دا ټول تلیکلي؟
او دا ټول ملیکلي 159 ثاني.
اوهو ماشاءالله. یعنی په دې کم عمر کې دومره خواري چې هم کتاب چاپ سی او هم دومره ډیره شاعرینو، دا خو ډیره لویه خبره ده. خو اوس شعر ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم د قلم په ویړ قلم د هر انسان سره دوستی کړي همیشه ټوپک د هر انسان سره بدی کړي همیشه زمونږ ټوپک قلم دی همیشه برا سره وی ټوپک خو هغه نه دی چې دورونه سره بیل کړي ټوپک خو هغه دی چې دورونه تل هوسا کړي قلم د هیواد ستن د همیشه به پرې ولاړ وي نوري خو د قلم کړي همیشه داسې ستاینه چې چا سره قلم وي قهرمان د دې وطن دی مننه
ډیر ښه یعنې دا ډیر ښه پیغام لري نو ستاسو څه پلان دی څه فکر دی چې راتلونکي کې به څه کوي یعنی همدا لیکل به کوي نور کتابونه به هم لیکي
اوس فلن ما تو کسی نور هم لیکلی یو مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
کله چې خپل کتاب ولید په لومړي ځل چې چاپ شوی وکنه هغه احساس تر ته وای څه ډول احساس تی کو چې خپل کتاب دی په لومړي ځل لاس ته درغه چې چاپ شوی و
لومړي ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې وخت نو زه ډیر خوشاله شم او ما د تصمیم ونیو چې په پاینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم او چې هر څه د هیواد ته د خدمت کولو لپاره هر څه مختره شنو هیواد د خدمت کولو لپاره وکړم
یعنی خوشاله ډیر
خوشاله مډیرو
ډیر مننه تل خوشاله اوسه
مننه تاسو نه هم